د چمن پر دروازې لویزی او پاسپورت پرته تګ راتګ پیل شوی، خو محدودیتونه او خنډونه لا هم شته. په سیمه کې د مشال رادیو خبریال وای نن د چهارشنبه د جولای 24مه په چمن کې په شناختی کارتونو او تذکرو تګ راتګ پیل شوی، خو دا بهیر خورا ورو روان دی. د هغه خبره په چمن کې د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره ده او په یو ساعت کې 15 کسانو ته اجازه ورکول کیږي چې له دروازې تیر شي. په چمن کې نه میاشتنی پرلت د جولای په 24مه وروسته تر هغې پای ته ورسیده چې د پرلت غړو او مشرانو وویل حکومت ورسره د پخوا په څیر په شناختی کارتونو او تذکرو تګ راتګ نه مني. خو د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. په داسې حال کې چې په چمن کې پرلت پای ته رسیدلی، خو لا هم د کوز جنوبي وزیرستان په انګور اډه کې خلک په پرلت ناست دي. د پاکستان حکومت د تیر کال په اکتوبر کې اعلان وکړ چې د نومبر له لومړۍ نیټې څخه له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره قانوني سفري اسناد لرل لازمي دي. د حکومت د دې پریکړې پر ضد لومړی په چمن او بیا په انګور اډه کې پرلتونه پیل شوي دي. د جرمنی حکومت په هامبورګ کې د ایران اسلامي مرکز او ورسره تړلي بنسټونه تړلي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت نن چهارشنبه د جولای 24مه په یو بیان کې ویلي د محکمې د حکم له مخې نن سهار د دې هیواد په اتو ایالتونو کې د ایران د اسلامي مرکز اړوند 350 ځایونه پلټلي دي. د رویټرز د راپور پر بنسټ د هامبورګ اسلامي مرکز سربیره په فرانکفورت، مونیخ او برلین کې د دې مرکز اړوند څانګې تړل شوې دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت په خبره د شویګانو څلور نور جماعتونه به هم په دې هیواد کې وتړل شي. هینلی پاسپورت انډیکس موسسه د افغانستان پاسپورت په نړۍ کې تر ټولو کم اعتبار او د سنگاپور تر ټولو با اعتبار پاسپورت بللای دی. د سازمان پرون سه شنبه د جولای 23مه په خپل تازه ارزونه کې ویلي په خو افغان پاسپورت لرونکو و به شیوادونو ته پرته لویزي سفر کولای شو، خو په تیرو شپږ میاشتو کې دا شمیر شپږ تاره کته شوی دی. په ارزونه کې بیا د سنگاپور پاسپورت یو ځل بیا د نړۍ تر ټولو با اعتبار پاسپورت یا شوی چې وګړي کولای شي 1590 هیوادونو ته بې له ویزې سفر وکړي. تاجکستان وای په تیرو شپږو میاشتو کې څه باندې 3000 تاجک کارګرو روسیې ته د ننوتو اجازه نه ده ترلاسه کړې. د دې هیواد د ملکي او هوایي چلند ادارې مشر حبیب الله نظرزاده نن چهارشنبه د جولای 24مه خبریالانو ته وویل دا کارګر د روسیې له هوایي ډګره په دې تور چې پاسنادو کې ستونزې وي بیرته راستانه کړی شوي دي. وروسته له هغه چې د مسکو په لمن کې د مارچ په میاشت کې د یو کانسرت پر سالون په برید کې تاجکي وګړي ښکېل وګڼل شول، په روسیه کې دننه او روسیې ته د سفر پر مهال تاجکستان اتباع لګڼو بندیزونو سره مخامخ دي. پر اوکراین د روسیې په تازه بریدونو کې 2 تنه وژل شوی دي او یو شمیر نور ټپیان دي. سیمایزو چارواکو نن د جولای 24مه ویلي د ایزومایل پر دانیوب بندر د روسیې په توغندیزو بریدونو کې د دې بندر زیربناوي ویجاړې شوې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مرابولم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې د طالبان حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسون تشکیل له 25 ادارو څخه یوه ادارې ته راټیټ کړ.
د مسکراتو او نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې د عالي کمیسون د ایجاد موخه په هیواد کې د نشه یي توکو پر وړاندې غزمنه مبارزه د یاد کمیسون تر چتر لاندې به اړوند ادارې په همغږۍ سره یادې موخې تعقیبوي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان په لویدیځ کې احتیاط د ځینو کورنیو جوړښت ټوټه ټوټه کړی دی.
کورونه خراب شوی، کورداري مرسته ویده خراب شوی، د دې په څیر پنځه کال کې کورونه خراب شوی. دا د ودانې عملیان سره بعضې وخت مدیر کې بعضې وخت په مابس کې بعضې وخت په کمپ کې وسه.
دا چې د بیا احتیاط یاري لپس عوامل څه دي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې.
دیو ډاکټر توسیه یو موتاده چې دی لا صفه ته لار نشي، دا د چې پسله تداوینه موتاد باید هغه موهید هغه دوستان چې مخکې دې سره یو ځای مخدرات توکو استعمالول هغه نه ځان دې وساتي.
د جاوید په نوم یو بستری موتاد وای چې مېرمن میراته وای یا نشه خوشی کړه یا ما طلاق کړه.
نشه په حالت کې بالکل شخړې راځي، ډېر ستونزې راځي. بعضی وخت مېرمن می وای چې ګوره چې نور استفاده کوي بیا د نظم ګوره.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې سردار د پوهنتون د څلورم کال محصل وي، خو یو ورځ یې د پوهنتون په چمن کې پولیس نیسي او د پوهنځي ادارې ته یې بیایي. دا چې سردار ولی پولیسو ونیو دا به په ډرامه کې واورو.
هلکه ودرېږه، شور ونه خورې.
دغه قومندان صاحب ولاړ یم.
دلته دې څه کول؟
صاحب مطالعه مې کوله.
ته پورته شه، تر پوله نه دې څه شی پټ کړه.
صاحب هېڅ څه مې نشته. دا دې وګوره.
دا خو زه وګورم.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت له نشه یي موادو او مسکراتو سره د مبارزې کمیسیون د درو هدفونو لپاره جوړ کړی و، خو د دې کمیسیون تشکیل تر پخوا ډیر محدود شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان وایي چې دوی د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي و، او اوس دا اړتیا لیدل کیږي چې د کوکنارو د کښت د منع کولو ناوړه اقتصادي اغیزو د مخنیوي او بزګرو لپاره د مرستو جلبولو لپاره له نشه یي موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون جوړ شي. لبلی خواز مکوال او بزګران وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو د دوی پر اقتصاد ناوړه اغیزې کړي، او د دې اغیزو له منځه وړلو لپاره د اوږدمهاله زراعتي پرمختیايي پروژو عملي کولو ته اړتیا ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
له نشه یي موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون په 1996 کال د جمهوري نظام په وخت کې جوړ شو، چې په خپل جوړښت کې 15 وزارتونه او ریاستونه درلودل. د دې کمیسیون مشري د ولسمشر د مرستیال پر غاړه وه، او په کال کې به یو ځل غونډه کوله. اوس د طالبانو حکومت دا کمیسیون بیا جوړ کړی، خو د دې کمیسیون تشکیلات یوازې تر کورنۍ چارو وزارت او رئیس الوزرا تر سیاسي معاونیت پورې محدود شوي دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت وایي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون درې عمده هدفونه لري.
د مسکراتو او نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې د عالي کمیسیون د ایجاد موخه په هیواد کې د نشه یي توکو پر وړاندې غیزمنه مبارزه، بزګرانو ته د بدیل کښت موندنه، او د روږدو کسانو درملنه. د یاد کمیسیون تر چتر لاندې به اړوند ادارې په ګډه او په همغږۍ سره یادې موخې تعقیبوي.
پخوا د دې کمیسیون اړوند وزارتونو او ریاستونو ته وظیفه سپارل شوې وه چې د نشه یي موادو سره د مبارزې تر څنګ د بزګرو لپاره د بدیل کښت چمتو کولو، د متاجرو د درملنې لپاره امکانات، ځوانانو او د هغوی کورنیو ته د نشه یي موادو د زیانونو په اړه د عامه پوهاوي زمینه برابره کړي. خو تحلیلګران وایي چې د دې کمیسیون له تشکیل څخه دا څرګندېږي چې دا کمیسیون یوازې د بهرنیو مرستو د جلبولو لپاره جوړ شوی دی، ځکه د زراعت وزارت، لوړو زده کړو وزارت، عامې روغتیا وزارت، د پوهنې وزارت، حج او اوقاف وزارت چې د بدیل کښت په ترویج او نشه یي موادو د زیانونو د پوهاوي په برخه کې یې کلیدي رول درلود، له دې تشکیل څخه ایستل شوي دي. د زراعت متخصص او ځمکوال محمد ایوب رفیقي وایي چې د کوکنارو د کښت، تولید او قاچاق منع کولو دوام د لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله پرمختیايي پروګرامونو عملي کولو ته اړتیا لري.
یوه مانګي غواړي په ملي سطح باندې چې وکولی شي متحد ټیم سره برابر کړي او پر دې باندې کار وکړي چې څنګه کېدای شي د بزګرو تولید ته بهتره روحیه ورکړي او بهترین شکل یو بازار ته عرضه کړي. دا اوس بزګر یا زمیندار د خپل تولید باوجوده دوی اوبه نه لري، دوی کول کیمیاوي نه لري، دوی سم تخم نه لري، نو په دې خاطر باندې د دې بزګرو سره باید نقدي کومک وشي. او دا ټول افغانستان اقلیم په یو شکل نه دی، هر ولایت ځان خپل اقلیم لري، دا مطالعات باید وشي.
د طالبانو حکومت داسې مهال له نشه یي موادو سره د مبارزې عالي کمیسیون جوړوي چې د دوحې په درېیمه غونډه کې د هیوادونو استازو د افغانستان له بزګرو سره د مرستو پر بیا پیل کېدو ټینګار وکړ. که څه هم ځینو هیوادونو په دې برخه کې د مرستې کولو لپاره خپل چمتووالی وښود، خو دا چې د طالبانو حکومت پر دې ټینګار کوي چې دا مرستې دې د دوی د لارې وشي، دا ډول دریځ د دې سبب شوی چې له جاپان پرته چې هغه هم د ملګرو ملتونو د لارې مرسته کوي، بل هیڅ یو هیواد مرستې ته غاړه نه دی ایښې.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون تشکیل د 25 ادارو څخه یوې ادارې ته راټیټ کړ.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ورانه افیر مې ورته ځوان وبیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بد بخت وي شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کړه چې په دې غم کې اخته
ما زه د مون خراب کوه اډو کې د مونږه پوچ کړو اپونه د مونږه خراب کړو
دا مور او کلار دواړه په نشو روي دي ډیر وخت په بیابان دی یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن لامل یخت نیول او مرسو
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي 19 خبرونه د نشي توکو د کشت نشي موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په لویدیځ کې احتیاط د ځینو کورنیو جوړښت ټوټه ټوټه کړی او هغه معتادین چې د درملنې په مرکزونو کې تازه درملنه سوي شکایت کوي چې کور کورنۍ او د اوسېدو ځای نه لري. له دې کورنیو څخه یوه هم د محمد کورنۍ ده چې د ده تر احتیاط وروسته یې د کورنۍ ټول غړي معتاد کړي او د مېرمنې له مرګ سره سم یې د کورنۍ ټول غړي سره جلا سوي دي. زموږ همکار په دې راپور کې د محمد او د هغه د کورنۍ د ژوند کیسه راخستې چې په ګډه یې اورو.
محمد په 30 کلنۍ کې د کار لپاره د ایران کرج ښار ته ولاړ او هلته تر احتیاط وروسته د هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ په زیرکو کلي کې خپل کور ته راوګرځېد. محمد یوه لور او درې زامن درلودل. ده به د هغوی په مخ کې نشه کوله چې په دې ډول یې خپله مېرمن او دوه زامن هم معتاد کړل. دی اوس د معتادینو د ساتنې او پالنې له مرکز څخه راوتلی او اوس د مېرمنې او کورنۍ د نشتوالي له امله ډېر بېچاره او ستومانه ښکاري. نږدې یو کال کېږي چې محمد له خپلو دوو اولادونو سره د هرات ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکز کې ژوند کوي. د خپل یوې لور او یو زوی د مرګ او ژوند په اړه هیڅ معلومات نه لري. خو د محمد مشر زوی تواب د خپلې کورنۍ د بدمرغۍ له امله خپل پلار بولي او ادعا کوي چې د ده له امله یې ټوله کورنۍ معتاده شول. تواب وایي ما چې به د پلار د احتیاط درد او کړاو لیده هڅه مې کوله چې له نشو څخه ځان وساتم، خو کله چې مې مور مړه شوه حواس مې ګډوډ شول او د ژغورنې لار راڅخه ورکه شوه. مرجان د محمد دوهم زوی دی. د خپله لومړۍ نشه له نسوارو څخه پیل کړه، خو لږ وخت وروسته یې ماما دی هم د خطرناکو نشه یي موادو په دام کې بند کړ.
نن چار تر کوه سبا سیګار اوس کوه پوډر اوس کوه اخر مو کوه خراب شو یو ټوکل را ورو ورو خور مې ولاړه وځه پاش کال مې نو دوه کال سلور کال مې سیګار اوس کوه دوه کال مې شرو اوس کوه سلور کال کې ورته پوډر اوس شرو پوډر اوس کوه شرو اوس کوه ته اخر مریض اوس ته ور کول اوس کوه دا عمل د لاسه به غو خورم دسو خو یې دې ټوکل ورغو ته اوس
روغتیا نړیوال سازمان څېړنې ښیي په کور کې د یوه معتاد موجودیت د دې سبب کېږي چې د کورنۍ ټول غړي د احتیاط له خطر سره مخ کړي. په افغانستان کې ډېرو ښځو له ازادي راډیو سره په مرکو کې ویلي چې دوی او اولادونه یې د خپلو میډونو له امله معتاد شوي دي.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغېز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړي خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشئی موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلروي ساته د سهار لښپګو څخه بیا د ماخام تر شپګو بجو پورې په لنډو څپو 29 او 25 مترو او د ماخام د شپګو څخه بیا د سهار تر شپګو بجو پورې په 1269 منځنۍ څپو باندې واوري. ډیری معتادینو ازادي راډیو ته ویلي چې دا یې څوم ځل دی چې تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي او بیا د درملنې په مرکزونو کې بستر کیږي. دا چې د بیا احتیاط عوامل څه دي، په نشه یي موادو د بیا احتیاط نښې نښانې کومې دي، او د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ته څه کول پکار دي چې جوړ سوی معتاد یې بیرته نشو ته مخه نه کړي، په دې اړه مو له ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې ده. ښاغلی پوپل په پیل کې له طبي اړخه د ریلپس یا بیا احتیاط کېدو په اړه معلومات ورکوي.
ریلپس یوه طبي اصطلاح ده چې اکثرا په صحي بخشو کې استعمالیږي،
او دا په دې معنا ده چې د یو ناروغي نښې او علایم پس له تداوي نه بیرته رامنځته کیږي. کیدای شي چې په عامو مرضو کې وي او یا په معتادینو بخش کې هم چې پس له تداوي نه بیرته ځي مخدراتو ته او یا بیرته ځي نشې کوي، دې ته نو ریلاپس وایي. او خپله دا احتیاط چې ده یوه بیرته رامنځته کیدل او حود کننده مرض دی چې په معتادو باندې ډیر تاثیر کوي، ورو ورو خپل کنټرول او تسلط په افکارو باندې او په رفتارو باندې له لاسه ورکوي.
په مخدره موادو د بیا احتیاط معالجوي عوامل کوم دي؟
خپل احتیاط یوه ډیره کرونیک او یا مزمن مرض ده چې د ریلاپس او یا هاوټ ډیر لیدل کیږي. هغه عوامل چې په دې باندې تاثیر لري، استرس ډیر شایع ده، او بل خبره دا ده چې د مونږ په هیواد کې کله کله په واده محافلو کې او یا په خورخي محافلو کې او یا ځینې نور جشنونو کې خلک د مخدره توکو استعمالوي لکه چارس، تریاک او شیشه. څوک چې تداوی بخش کوي او یا تداوی نه خلاص شوی تازه دا شي هغه محفل تزی او ګوري چې خلک چرس اسکی، شیشه اسکی او یا تریاک اسکی، دا خپل نو تشویقی بخش لري او کیدای شي چې مریض بیا ریلاپس صفه ته لاړ شي. او بولا دادا چې مریضان پس له تداوی نه د دوی په ذهن کې ځینې اصلي محرکات دي چې دا محرکات کیدای شي چې ورته داسې غلطه هزهان رامنځته کوي چې دا تداوی نتیجه نه ورکوي، دا پلانکی چې ترک کړي وو او یا تداوی شوي وو پس له دوه میاشت نه دا مړه سو. ځینې غلط افکار خپل ځان ته جوړوي او دا کیدای شي چې بیرته مریض ریلاپس صفه ته لاړ شي. او ځینې نور عوامل لکه روحي او رواني و د ارتباطات بین افراد خپل چې د خپل افراد معتادین رامنځته کیږي، دا مریضان خپل ځان باندې بې تفاوت دي، خپل کورنۍ باندې هم بې تفاوت دي. نو له دې کبله چې د یو معتاد کورنۍ ورباندې سوزي او زړسوي نه لري، نو کیدای شي چې مریض چې پس له تداوی نه د دې کورنۍ ورته یاد کړي چې ته داسې وي داسې وي داسې وي اوس هم لکه چې هماغه پخوا غوندې، دا چې ورته دا تانې ورکوي او یا ورته یادوي، دا یې خپله نو کیدای شي چې مریض ریلاپس صفې ته لاړ شي.
د بیا احتیاط جسمي نښې نښانې کومې دي؟
د ریلاپس جسمي عرض علایم ډېرې دي، لکه بې اشتهایي ده، بیهوشی ده چې مریض خپل هوش له لاسه ورکوي، د پزې اوبې بهیدل دي، خپله د جلد تغییر رنګ دي، د سترګو تغییر رنګ دي، د ادرار ډیرول دي خصوصا د شپې لخوا، کله کله ورته ساپندي پیدا کیږي، کله کله هم سوزاک او یا د تشې میتیا سوځېدو حالت ورته پیدا کیږي، تشنج حالت پیدا کیږي، خولي پیدا کیږي او کله غیر ارادي حرکات ورته پیدا کیږي او یا کله کله د ناس درد دي، پیچس دی، د جلد زخمونه دی، د توخی دی، سردردی ده، سرگیچی ده، حادثه ده او دسترگی دی، فشار جگیده ده، وزن مریض لالا سوار کهی، خپل او خیاری لالا سوار کهی، کلا کلا ده مفاصل گرمیگی، اگزیما ورتا پیدا کهی، کلا چی توخی گی، پا توخوله که بلغم سر وینه لیدر کهی.
ځینې طبي ډاکټران د بیا احتیاط یو عامل هم نیمګړې درملنه بولي، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
دا ناقصه تداوی یا دا چې خپله مریض علاقمند نه دي، په خپله خوښه نه ده راغلی دي، په جبري توګه راغلی دي او یا کانسلنګ او مشوره ورسره نه ده شوې دي، او یا کله کله مریضان د تداوی په جریان کې تداوی خوشی کوي او تښتي، دا ناقصه تداوی ده. او کله کله د تداوی په جریان کې خپل د مریضان د نشئی توکونه په پته توګه استعمالوي، داسې چې د دې خپلوان اندیوالان او یا نور کسان چې دې سره ارتباطات لري هغه چې راځي ځان سره مخدره توکو راوړي او دې ته ورکوي چې دا استفاده وکړي. د دې له کبله دا یو ناقصه تداوی ده. او بل ناقصه تداوی دا ده چې د وخت کموالی چې هغه نو استاندارد وختونه دي چې اده اقل د درې میاشتونه باید کم نه وي. ځینې مراکز دي چې په یو میاشتو یو نیم میاشت او یا څو هفتو پورې اعلانوي او تجارتي اعلانونه کوي چې دا موږ داسې کوو داسې کوو، دا اصلا نتیجه نه ورکوي، دا هم ناقصه تداوی ده. او بله خبره دا ده چې ځینې مراکز او یا په ځینو ځایونو کې موږ ګورو چې په مختلفو طریقو کې دوی تداوی کوي چې اصلا دا تداویګانې استاندارد نه وي، هغه نو خود نتیجه نه ورکوي، مریض بېرته ریلپس راځي، ځینې مریضان په جبري توګه راځي یو شفاخانې ته او یا یو ترک احتیاط مرکز ته، هغه نو خود نو جبري توګه چې راشي پس له دې نه چې خلاص شي هغه بیا اسکي او بیا استعمالوي.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټرانو ته څه کول پکار دي تر څو یو جوړ سوی معتاد یې بېرته نشو ته مخه نه کړي؟
د یو ډاکټر توصیه یو معتاد چې ویلاف صفه ته لار نشي دا ده چې پس له تداوینه معتاد باید هغه محیط، هغه انډیوالان او هغه دوستان چې مخکې دې سره یو ځای مخدرات توکو استعمالول هغې نه ځان لرې وساتي، هغه بد افکار چې د دې ذهن کې ګرځي هغې نه ځان لرې وساتي، غلطه فکره او غلطه سوچ کوي چې دا ډاکټر او یا دا تداوي او یا دا کانسلر نتیجه نه ورکوي هغې نه ځان لرې وساتي، مثبت تفکرات ځان ته جوړ کړي او ځان ته یو مشغولیت، ځان ته یو ورزش او یو کاروبار ځان ته جوړ کړي او کورنۍ سره زړسوي پیدا کړي، دلبستګي پیدا کړي کورنۍ سره او بیرته هماغه اعتماد چې د احتیاط په وخت کې له لاسه ورکړي و هماغه بیرته لاسته راوړي. یو ډاکټر په مدامه توګه یو مریض سره او یو معتاد سره نشي پاتې کېدی چې هغه کنټرول کړي او هغه نظارت کړي چې دا څه کوي څه نه کوي، دا ټولې خپله هماغه مریض بوره اړه لري چې دا څه کوي څه نه کوي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي یلی بچي مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې عزت پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه خمخم مور هم
چې موږ پلار نه واخېسته یو نیمیلک ډالر و همدغه سرمایه مه ټوله واخلم.
دا نشې موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونې زه خبرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. جاوید تر احتیاط مخکې په خوست ولایت کې کلینیک درلود. دی وایي چې د پریګبرین په نوم نشې ګولیو باندې معتاد شو او اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی. دی وایي که یې نشه نه کولای اوس په متخصص ډاکټر وایي، خو نشو یې د هر ډول پرمختګ مخه نیولې ده. دا چې جاوید لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
کلینیک مې لرلو، بس پیسې هم یو زیات شوي وې، بل داسې ملګري را پیدا شوي وو چې هغه روغ دي کسان وو او ناسته ولاړه مو زیاته شوله، هغه یې قربان نم لرې شولو، هغه یې دوخانې نم لرې شولو، نو نشام زیاته شوله. ریډبلین مې استعمال کړی دي، اوس وخت مخکې مې بیر استعمالول، بیر مې چخل، بل کلینیک نمبر راوړله یا مو کوم دوا شرکت نمبر راخیستل، نو کومه ستونزه مونږ ته نه وه چې ما راخیستې به، خو ځکه چې روغ دی یو عملي وو. والله مخدره مواد خو ډېر مشکلات راته جوړ کړی وو. یو خو هغه ملګری چې ما سره به یو ځای وو، مکتب دورې ملګری یا نور ملګری چې کوم سطحې ته ورسېدل کوم دوی ته لاړل، هغه یې رانه جدا کړل، ذهني فشارونه ډېر پیدا کړل وو، او بل داسې ځان ته یې کړم بېشي ګوښه یې کړم. یو لور مې ده وړوکي ده، نو پلار مې چې کله کیسه کوي چې مثلا ما ته خپله کور کې میم نه وایي چې میم چېرته دی، دغه ما منډیوالان چې پوښتنه نه وایي، پلار مې ټوکې ورسره کوي، ورته وایي چې هغه نشې کوي. بیا چې کله زه زنګ اوس کور ته اوس مهال یې زنګ ووهم یا دی سره غږېږي، راته وایي چې نشې مه کوه، نو دغه ټکه بیا مو ډېر سخت ځوروي، ځکه چې هلته د وړوکي مانه پاتې ده، ځکه چې ډېره خوږم ده، ډېره شیرینه ده، راته ډېره ګرانه ده. د هغې واجه هم اوس سوله ځان سره ډېر کله کله چې ځان ته ګوښه شم، ډېر کښېنم، ډېر سوچ وکړم، ډېر فکر وکړم. نشه په حالت کې بالکل هم شخړې راځي، ډېر ستونزې راځي. بعضې وخت مېرمن مې وایي چې ګوره چې نور استفاده کوې، بیا د نظم ګوره، هغه متخصص نصیب ولدي ده. یوه شپه مخالی مخدر ما استفاده کړې وو، نو تقریبا داسې وخت چې سهار پورې هغې خوب ونه کړلو، فقط راته ویلې چې چیرې استفاده کړې دي، چیرې خوړل دي، فقط دومره راته ووایه. حتی یوه شپه یې زوف وکړلو، بېهوشه شوله، نو ما هغه وخت بیا یو فیصله وکړه معجزه به انشاءالله نور نه کوم چې هغه جګړه شوله پوبه مې پتوی کړلې نه هی به ډېر سخت وځوره ولا مې غلط نو خو اوس موږ هم ته کوي تصمیم نیولا چې انشاءالله دغه نه بعد به انشاءالله داسې ستونزو ته نظر خلاصې ملګرو نیولا سره باندې کې نه چې هغه کور یې خپل مېرمن نه موجوده کوي مخکې به یعنی مړې ژوندې کې به هر ځای کې زه حاضر وم له خپلوانو کره به تلم هغوی به راتلل نو اوس کله چې دغه مې استفاده کول بېخي ګوښه شوی وم یعنی نه چا په کارول هم نه مثلا داسې جدا ژوند ده بېخي داسې بېل ژوند ده مواد مخدره چې څوک استفاده کوي هر ډېر داسې جدا یو ژوند ده هر چې نه انسان وباسي ژوند نه وباسي خپل کور نه وباسي خپلوانو نه وباسي مړې ژوندې نه وباسي ما په ژوند کې ډېره زوګانې درلودلې خپل میرمن مې وایي چې باید ته یو متخصص ډاکټر شې په متاسفانه چې دغه مخدره مواد ستونزو نه بس نور تفصیلات هم نشم کولی
په خاطر کې مو واوریدل چې نشو د جاوید په نوم د یو معتاد د پرمختګ مخه نیولې کنه اوس په متخصص ډاکټر وای
رازا کرم مونږ ته ته منتظر وو
بس دا د زام راغلم اوس په ګډه ملو کو
رازا رازا په خو وخت کې راغله
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړم
په یو دود څوک نه موتاد کیږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي
دا بیا چا ویله
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کینه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمني کوئ
دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا چې د سردار د پوانتون د څلورم ټولګي محصول وي د یو ورځ د پوانتون په چمن کې ناست وي چې پولیس یې نیسي او د پوانتون ادارې ته بیایي دا چې سردار ولی پولیس ونیو او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
یار یو خلی دی پولیس زه خاوې اوسه پاتې نه ده دا زه دلته مګوږي لکه د سیګریټي بوی چې پیدا کیدلې
هلکه ورګه شور و نخري
د دا کوم نن سه ولاریم
دلته دې څه کول
څه پته لې به کوله
ته پورته شه تر کوله نه دې څه پټګړه
څه به هیڅ څه نشته ده دا له وګوره
تا خو زه وګورم اخو جان او چر کب کړی ا د چرزو سیګریټې دی وه ها جاویدا
بوله کوم نن سه
جیبونه ور تلاشی کا چې نور چرس سره نوی
سماره کمانډر صاحب
کمانډر صاحب نور چرس سره نشته بس هم دا یو سیګریټی قدرو
لاسونه پورته ولیسا ها
دا دا وګوره دوه هم نور چرس نشته
خو دې دا چی چې شای نشته دا چې په جیبو وګوره کمانډر صاحب په جیبونه کې چای نشته
ا ته دا د کتابونو باکس هم وګوره
ته دې خو کدا باکس دی
ها واخله خو هیڅ هم پکې نشته
ته وګوره ا دا دې پیدا میکره کمانډر صاحب چرس دی ورسره
تنه شرمېږي چې په پانتون کې چرس کوي ته له کوره په درس او تحصیل پسې راوتې او که په نشو پسې
کمانډر صاحب زه خپل درسونه وایم کله کله چې مزړه تنګ شي بیا یو نیم سیګرټ وایم همیشه خدا کار نه کوم
ته د پانتون محصلې باید نور ځوانانو ته نصیحت کولای شي نشه مو ژوند تبا کوي خو ته په خپله نشه کوي
کمانډر صاحب بیا داسې کار نه کوم
ته دې کار توخه چې رښتیا محصلې او که کوڅه ډبې
نه کمانډر صاحب محصلې دا وګوره دا مې کارت
راکته ها د څلورم کال محصلم یې ها تا غوندې څو بي تربیه محصلین پیدا شي او د ټولو محصلین او پانتون نوم بد کی راځه زموږ حساب او کتاب در سره پاتې دی مکتب وایي چې په دې پانتون کې نور څوک نشي کوي او هغه قاچاق کوون کې به هم راخی چې پانتون ته چرس راوړي
کومندار صاحب وزر درته کوم لمن درته غوړم ما خوشی کا پانتون خو څه کوي چې به هیڅ وخت نشانه کوم
ډیره خبرې مکوا درځه او زیته زو
تازه د رادیو درنو اوریدونکو ته زهرو کاروان خبرونه هم دومره تر بیا مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د الله پامان
د زهرو کاروان